وفا دور از بدی و نفرت یا رب بدار ما را.
وس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. تاسو زموږ غږ له سادي رادیو اوري. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کول پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سی سی په پاکستان کې د یونما د څنګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنګیالو ټکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم د څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هرکلی وکړه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 تن په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزی عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو 100 سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 90% برېښنایي موټر وو. دغه راپور چې پرون خپور شو وایي چې ناروی خپل هغه هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې برېښنایي موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 14مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هڅې وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نه و تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 500 ډیر کسان ووژل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د ترورستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباری د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوړیو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمباری یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنا چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې د پولانډو ستاسو نظر واخلم؟ یو خواته پاکستان هیئت هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط شکي او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباری کوي، ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلوم ده یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړې کړي، په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې اترې وکړي، خپل استازی لیږي، هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او رابط لري په افغانستان کې، او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر په تعریف نه لري، ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترین کړی دی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دی. خو له بل طرف ته په عین وخت په دوی استازی او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د دې رابطو د ښه کولو په تعریف او معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیری کوي، ویس نو درناوی نه لري د یو مملکت خاورې ته او تمامیت ارزی ته یا ازادي او خپلواکي ته، او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوښې حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې له خبرو اترو لاړ شي. نو زه دې ته ما کوم تعریف په بینالمللي اړیکو او په ډیپلوماسۍ کې ورته فائده نه
کړم. مننه ګلیاس. د پاکستان غبرګون ریاکشن ډېر وروسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبرې وکړې، نور تازه څه دي؟
تازه دي کې که وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ په برمل ولسوالۍ کې، او دا غیر ستو ځینی سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړې و چې پاکستانی الوتکو دا کړې دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته، لکه کوم ګور درې ورځې پاسته، دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ، او هغه هم د دسمبر په شپږ ویشتمه باندې د پنځشنبه ورځ به داسې چې هغه باندې هغه اونې زخ په هغه کوي غونډه کوي، او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریج چې دی پاکستان د خفیا معلوماتو پر اساس کړی دی، او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خودمختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه، اولته چې کوم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځای نه لري، که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړې چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په غمانی، خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنې دي ویلي چې نوې خواته دوی هیئت استوي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړ وکړي او بل لور ته بیا دوی الوتکې
د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېره لوی هغه وا چې پته تاسو خیال کړی چې کله ایران په پاکستان کې دننه هغه یو فوجي او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړی وو د جیش العدل او کته سیا چې ایمن موږ یو خبرونه کړی وو. نو دې هغه باندې د افغانستان ته هغه باندې که موږ وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا نه داسې قسمه بالکل مخترانه نقلي
ځکه د دوی په خپلو منځونو کې خبرې دي
تر روان دي. په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم وګورو قومي دایري چې کوم میډیا ده په پاکستان کې نو هغه زیاتره په دې معنی توجه ورکړي ده چې په قبایلی ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دوه صوبو سره ملاوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري پول لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج چې دی له تیرو څو ورځو راهیسې بلکې د دسمبر د آخري اونۍ کې دلته یې فوجي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړي دي او هغه دا بریدم د هغې وروستو شوی دی چې د دسمبر په 21مه باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان ووژل شول د پاکستان او د هغې په غبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته وویل شو خلکو ته چې تاسې د دې ځنه کډې بار کوي او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه په ورځ باندې هم د دسمبر په 14مه باندې هم دا یو په یو بیان کې چې ویلو چې موږ 14 وسله وال چې دي دا غي د وجلو ادعا کړی ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې شپارس پوزانه وژل شي ولې غوړستې د عملیات کړی دي تحریک طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوزیان یې وژلې دي کنه داسې دا وکړي
او هغه دک دا روټ دی کنه
دا کوم اغلی کړو خیل تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوزي حل لار ممکنه ده. تاسو څه نظر لري آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوزي حل لار لري؟
زه باید وایم چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی؟ ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خوښه باندې د پاکستاني اهدافو لپاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنگ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي. نو دا 15 نفر یا 16 نفر کې چې د دوی کوم رهبری راغلی په افغانستان په خاوره کې پټ شوی دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنگیالي راغلی په داخل د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډېر شرمنده ده وضعیت په درې ترینګړې ده په داخله د پاکستان کې دی لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عام افکارو د بدلول لپاره او ځان ډېر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلې کوو د دې ګناب نشو دا رقم عملیات کوي. دا باید مطمئنه اوسې ګو چې ټي ټي پی جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحه کې هغه ساحه چې دی کنټرول لاندې ده او دا د یو هدف لپاره جوړ شوی که پرون یې طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره و کېدی شي په داخل هغه ساحې چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا د محکومه پښتونخوا دوی به هلته هم خپل هدف یې وژنه او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به یې حتما کاروي. که نن سبا مثلا کسان هم وژل کېږي هلته پښتون سرباز یا وژل
کېږي د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د خو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر وو دا پخوانه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د خو طالبانو د خو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی.
ګوري دا شبه په پاکستان استبلیشمنت باید په یاد ساتلی وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنګ اهداف ته د دغو نیابتي ډلو له لارې ورسېږي هغه کېدی شي بیا خپل دوی ته داسې انګېزې او باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د جی ایچ کیو هیډ کوارټر په امر به بیا نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مستم راپورته کېږي، افکار به یې دین بدلېږي، نو دوی لپاره به درد سر جوړېږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي و ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنه بځي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتې، مالته ریښې لري، مالته رابط لري، مالته پیاوړې کړي، مالته هماغه انګیزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بل نیابتي ډلې یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید څه روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پذیره دي او په دوی باندې حمله کېږي، مګر همدا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلی دي او نه لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجبور کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوې ده. یو بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانی، بلکې دوی غلط سیاست و چې د نیابتي ډلې جوړ شوې او د نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
د اخلي کړه خیل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبول غرزنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه دی پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورنه ورلان کړو، تا افسرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین سره ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولسوالی د بمباری په ارتباط څرنګه و؟
یو خو ماته دا جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دي، هغوی که په محکومه خبره کې اوسیږي د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل پیسې باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل غاچا یا واره مخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښیسي دی توان ولري چې دوی مثلا خپل غاچ واخلي. کوم هوایی ډز کوي او کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا تاوان دوی ته نسي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزو ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه و. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل داده چې بیرته با ایکاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، دا هغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیخته تر د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیخته پښتون او بلوچ په تارګت کیږي. نو ولو چې دوی غواړي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي، عملیات عکس العمل خو باید چې باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو جریان لري، کله به هغوی مختلسي، کله به دوی مختلسي، اما په آخر کې بې ګناه انسانان او خاصن افغانان او پښتانه وژل کیږي.
او مننه ګلیاس، د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې وسوره سي، د حتی په ایکس کې هم یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې وکړه. تاسو هم چې په تاسو دی پروگرام په پیل کې هم ویل چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباری وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبر اترو دلاري. زما په نظر باندې دا تر بیانونو پورې وا محدودي، لکه سدسي عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه تکتو باندې د کنزمشن یا هغه ته دا غوی هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر څو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو نو هغه خپل کې دومره خېلی دومره دغه دی چې دی موضوعات ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره غ نو ورکوي نو دغه د وجنه کومو ګورو د یو نظر راځي بل خبره د صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره ونکړه مقصد یې مداو چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته یو خبره تصدیق کړي نو دین تاسو اندازا ولګوي چې هغه ته به سویل شي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نکوي نو ځینې هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دی هغه روانې وي نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دوه حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوي نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوس پورې داسې بیان ورنکړلو نه صادق خان ورکړلو نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده هلکه برید د پاکستان فوج کړی دی هغوی انتر هغه پورې یو بیان هم جاری نه کړ رسمي چې موږ کم کم دیدو خدای یادې چې دیدې منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی خو باغې په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته نو فوج هم له دې نه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بلداري چې د روابط خکولو لپاره هم دی نو غواړي چې دا نور دا مسله چې دا
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده هغه لیکړو خیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو همدا خبره کوله چې روابط خوړو لیکن چې ورسته ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدای شي چې له پاکستان سره روابط بهتر شي لیکن ورسته چې تیوي شي د دوه ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیاتېږي ورسته تر بلې ولې باید داسې وشي
اول خو غواړم ووایم تاسو به سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړه ګوري صادق خان بیان یې ورکړی یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکوي ځکه چې هغه اجازه نه لري په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده حزب ظاهرا په خپل منځو کې سره جنګیږي ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي کله تبعید وي کله په دار باندې ځړي او کله په زندان کې اچوي هغه دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریض غوړي یا تایید یا رد یا تحبیق نو ملمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي زه مطمئنم که چېرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وي په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسېږي خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي مثلا اقتصادي اړیکې تجارتي اړیکې وي فرهنګي اړیکې وي پس یو تعاون موجود وي ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی او بس یعنی تاسو مطلب دا چې فوجان واکمن دي ځکه دي دوه ملتونو ترمنځ روابط ورس پورس پس خرابې شي
کاملا که یو فوجي خو په چیش باندې پیږي هغه خو مګه د جنگ او د بمبار او د پستا د ټوپک په خلا د ډیپلوماسي مختبي ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه خوام دغه فوج کې داخله ده صادق خانم که هیڅ نو بیان نه درو کې شته او تختاری هم تو کول شو بیا ځان او وی پیلس بعد په اساس څومره د پالیسا پاګه نفس د ار وی پی کې هغه کدا بمبار کله حتی د احترام یې ونه کړ چې مثلا راشي د کسر غلای دا رابط جوړي رابط به تر کې همکاري غوړ رامست کی اما دوی دا کار وکړ نو د دې مالي ویګي چې د ملکی حکومت او د فوج ترمنځ شته د همغږي موجوده نه دي ځکه او یو کچې بیا د همغږي موجوده وي او د په دستوري هم دا کار کوي چې سبب د سیاسي حکومت هغه ته نه راځي شي او موږ خپل زور مترخوي او خپل خبرې هم سره وکړو دا خبر به هم دا رقم مخته وزي نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا توهین کړه یا افغانستان د افغانستان حکومت په اصلا په حکومتونو کې حساب نه کړ او طالبان باید باندې پوسی هغه چا ته څه واګ نه کړو د هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوت په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شول نن هغه موقف یا هغه حیثیت راخیستل شوی دی چې مثلا جوابي حمله او تور کې یا بل مثله
حملیتا پیسې اقدام کی او باشه تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوز او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه
ګوره یا کنه به وی چې ځکه چې پیسې ملکی استازي راځي د خبرو د اترو لپاره یا رابطه کول لپاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې دي نو په پانی وخت کې دوی دا څنګه دا یو په د مملکت په حریم باندې تیرې کې یو بیرته د ګناه سلام کړ چې ماشومان
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکړي نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوال ځش قایل نه ده او بیا که چیرې از اون سره خبرې پیسې هم غږی دلودله او دا حیات مرالیگه و بیادا کارم که پی دی مانا چی دی طالبان حکومت لوی توهین وکر چی زدر بانی وزن آمدیم او پسان که بیر ازم تا سر و تا دی تی مجبوریم سم از را خبری اتر تم جواب وارکه یعنی یو طرف دی طالبان دی حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غگی نیشوی دی پاکستان خبال دی ملکی حکومت توهین شویده
مننه گلیست تاسو پا مشال رادیو که لدی پیش وروست لازینو سیاسیونو سر خبری کردی دی غوی چوایی پا پاکستان که دننه چه دا حیات او دا بمباری یعنی څه ازادي راډیو له سمی یوسفجی سره خبرې کړې وې هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او لشا بیا الوتکه وراسته یو بمبارد کوي تاسو
چا سره شنونکو سره په بیمانی د دسمبر په 13مه چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 15مه باندې هم بیلابیل شنونکو سره هغه په دې نظر ما چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خرابې کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلې وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونو مودې پوري بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري و نه پوري نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنونکو په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابېږي دا به سمی په لور نزی قسم پاکستان څنګه کلوخیل صاحبه خبرې ته اشاره وکړله په پاکستان کې یو حکومت هم که موږ وګورو زه دا داوی سره نشم مېر خوشنونکو دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه کیږي او هغه موږ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې به ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه مانی دي نو هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره ورانه شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدقه چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره کوي نو چې څو پوری د فوج ملاتړ نه وي نو هغه حکومت چې دی هغه نزی او نه هغه رنگ فیصله کوي بخوا په پاکستان کې داسې شوي دي چې په چې اوس ایکس نومي کې بخوا ټویټر نومېدله نو د فوج بیان به په ټویټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوه هانه کې د فوج کار دا نه دي کله خو صاحب څنګه ویل چې د فوج کار د پوری سنبالول دي او هغه دي خو هغه دومره په داخلي
قوس مونږ
او خارجي اومده ماغه دی او ماغه
په روسیو کې د پوزویان فیصله آباد کې یو پانتون ته ورغه خبرې وکړې د کوټه کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبرې وکړې او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کله پاکستان کې پیله به دا خبرې نه کیدلې خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ ځمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دي پوره هغه لري خپل هغه یو ونډه وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دوی اجازه پرته چې ده کنه یو هغه نکیږي اوس تاسو وایم چې دا پیغټ دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي وزستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په شپږویشتمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نهم مې چې کوم پیښه شوی و په پاکستان کې تاو تاریخوالي راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو هغه کړی وه لکه تاو تاریخوالي رامنځته شوی فوجي عدالتونو هغو ته سزاګانې واورولې نو دکه کې دا پیښه او دا بل خو عادته وګورو نو
همدغه د پوځي سزاګانو په ارتباط اغلی کړو خل د ګولیاز پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمې البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلې دي چې دا د دوی له اصولو سره سم نه ده او
دین مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوښتنه هم ورکړي او بیا ویلې و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و د پاکستان لپاره یا د بحراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استازي ګرینل هغه هم په که نوم غلط نه تلفظ کړه ریچارډ ګرینل درکړ کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ په هر صورت که د پاکستان په برخه کې له تاسو یو پوښتنه وکم وی خواته له هند سره له ازلي دښمنۍ لري له پخواني له پخوا رئیسی بلې خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل په یو بل خاور باندې بمباری وکړه لیکن بلې خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصرې کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر ښه روابط لري نو ممکن له دوی سره ډېر ښه روابط ولري بلې خواته له طالبانو سره دغسې حال ده بلې خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي ځکه چې ځینې چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده
ګورئ د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړی چې دې فکر کوي دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي د هغه مثلا لویه د سی پاک پروژه په پاکستان کې پلی کړي په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی ای خفه شي د غوی ډالر هم ډیر خوښ دي ځکه چې خو نه همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخته یا به تیدل او ته جوړوي د غوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په سن کې افغانستان به همیشه تارګت شي او دوی په کنټرول کې اوسه اوسي کې پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه پاکستان قرباني کړی دی او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه پاست قهرمانان او پیژنې او فکر کې چې همدا دي چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده الان چې پاکستان دی په لاسو ځایونو کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي مهمه همدا و چې دغه فوج لاس یې باندې ټولو پالیسیان نه قطع کړی وی دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستی او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي څرخه مرور غواړي یو د بلانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان غواړي ګټه واخلي مخته ویسي دا امکان نه لري کوم غواړي کوم نه غواړي د ډول په ټاکات کې دي او امریکا خو داسې وف چاته ډالر هم نه ورکوي نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسله ته جواب نسی ویلای د پاره د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شونه یو خلاره آسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې جی پی سی او بیا بل اخر د طالبان سي د طالبان په رون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویل ولهم کومک متکاونی به چې دلته جوړو چې دوی سره همکار وسیږي نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی دی د په لاس کې ده د عین موقف یا حیثیت په تلویزیون لکه په رون چې کرزي صاحب ته کتل یا شفانی صاحب ته بل چا ته کتل اته لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په سر غنګوري بلغه سره خپل دښمنی شروع کوي هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي د کنټرول لاندې حکومت د قطعي د سر جوړ کړي او پاکستان یو محتاج حکومت وي چې مالدا یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی او امیدوار چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچن دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي
اغلی کړه خل مننه ګلیاس لتاصف سخام مننه د لیدونکو او ریدونکو هم منندویم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله
مننه چې ازادي راډیو واوري
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پوري دوه واري جلا وطن شوی دی لده می وغوشتل چه پخپل زندر و پیشنی
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40-45 کاله مخکې دلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کري صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمې د طلوع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد په مطبوعاتو کې د هغه معاون سوم. تر څه مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا سوې ده. ورسره علاقه مې وه چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي او ځینې زده کړې مې کړي دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځینې ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب تاسو ول چې په کندهار کې وسیږي دی او بیا ماجر شوي دی حالاتو له خرابېدو سره. دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو. موږ کوټې ته بهر سو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت وی به چې نوی کال سو. 1980 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه. بس حالات تاسې وه چې ورونه مو ګزاره نه سو کړی. مشر ورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپس وله. بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه ځي. یا غریب سي یا لغه مځنه. نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ موږ تللي وو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب وو او بیا د کوټې د ژوند راتو وایسته د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایسته. خلک چې کله مهاجری شي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شي دی. سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید سوله. نو یو یتیم مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مې نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه. بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند په یادوي هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو. په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر هلته تېر کړی دی. په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و. د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبابلي ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی. دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی و موږ بیا څه ولو. دغه هغه څه و چې ما کې یو سپېشل را پیدا کړ. یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړ. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدله. دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه. شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه. ما درېیم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې. چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري ما یا نو ته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بیرته راوستل. زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس رالی. بخي روس پرې نه یریږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه. ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز. بس زه ولاړم کوچه ډومې ولیدله. هغه سوډګایې ولیدله. ما په هر خبره نه وې. هر خبره خاطره ده. بیا ته مرکه سره وکړله. بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله. زه ساریانو زه ژغ د راډیو څخه خبري ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي. اوس را مرکه ورسره کیږي. نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه. دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مو نه ویل. تاسو شعر هم وایست. لکله
مننه شاه چروان سه محترم دغه شیر په خو باندې وځي ته خوشمن زړګي په ژاغ دی او شام دغه سدې زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما دې کړی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 منې ټکیش نو لومړی شي ما په دا باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېره پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط سو ته په خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي در باب خوژه نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دوم رو خوشتم چه بیازام را چه خورکسی گردم گردم چه ورک زان با مندم چیری کچه کلمی نظر چه ساپ استرگو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحالسم دیر خوشحالسم
دیر عالی دیر عالی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ ازلاج په مخه راغلي دي مخې مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې سوي دي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راځم که چورو کنسي چې په څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مې شي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی غو چاپ کړی دي چې په جوړستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوښ ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیر ګنښ نور استادان په کتاب باندې وژغدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دای نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې ترخیص کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نشم کولی، کډوال یم، کار نشم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې ما سره، بلکې ټولو سره د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به سهار په خبره چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کوره چې روانو م راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه. مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړه. دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې هغه د خبرونې پروډوسر برا ته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې، یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې باندې وایي، بیا به هغو زما غږ واورېد، ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داستا خبرونې خو موږ اورو. تا بره داس ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تروسه. بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلي پاسونو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راستلې وه، چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم. هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه، څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بیا کار استې، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ماته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې بیې دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو هندۍ فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې شوم، نږدې څه چې بېخي دغه شوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په افغانستان راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خپرې شوې، خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ، بیلابیل خبرونی بیا یو تقریبا یو تدیم ساعت زیاته دا ټول خبر دغه راجم کړی چلوشت کې پنځه ورځې کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبد الله کداری په اړه جوړ کړ چې دا به په یو داخل په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یاله ډیر خلکو خوښه کړ بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړی دا کښو سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه د سلام وطندار سره بیا همکاري رادیو سره همکاري درلوده د ځینې تلویزیون سره هم همکاري درلوده نو دا څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړي تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول
کله بیا لوطن ووته
لوطن نو بیا علا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تر یو مدار بیا هو
نو بیا تم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا وو زما د خپل اولادو سره ته کین وکړ دوه ورې کابل ته ولاړ بیرته را لمال ز نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سی دغه راتلای بیرته سیخ پروت ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیا یې دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته ورغونې وي درې مالې مزر شکه زمرا غونډ کې را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دی بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مونږ رپورټ ته راستوه اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د لې مې د ښځو مېرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو څو مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ویره سره وي یکنو کې چې پلار دغه شو پاتې دی سم څه خوشاله او مته دوا وی کولې نو د مور پلار دوا چې سره یو په ځمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې د وخت یو پاسه یو شي د سېو د پلار دوا وی او سم خپل حڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې را لمازه سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چې تللې یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکی در و غرو در و در ابو واوښتې ما ول زو در و غرو در و در ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب په یده باندې په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخې اوریدل نه و په ځینې وختو مټرا مې شي کړي موږ ورته اند نه المانی مټان چې په افغانستان طرف له پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه چې هغه د المانی ژبه و نو دلته راته ټول شیان بخې یو کال کدر خو زه بخې قسم شو رادیو ته تلم نه په جبه سره خلاص دی نه په دغه سره چمپ یم کرا مې بس ځان سره یار کې دغه اوس زمو د جيبي کورس زمو بس سمې یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل اوس نه درم کرا انسان چې ما مخې و چې انسان هر څه هڅه وکړي پر مطلب وران تر رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کسم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تن یو غړی نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تن څه وځي د وطن سره شپې کول ډیره مشکله ده کوشنار جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه پټول نه کې عزم سی پټول نه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزاره کړی د حالت د اړیکې جوړې سی ویات د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نشته کاستیو کوم سید واړه پردی سی کاستیو کوم سید واړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نشته
تدارت وای چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته ځي زینو عجیب او غریب پیښ سره مخامخ کیږي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نوی وي خلکو خبره ته نوی وي دا د دستور ته نوی وي هر خبره ما پاره نه پېژنې کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې باید چا خلکو به بل کومه ته کتل بیا مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلکو خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ څه بدوري دا ولي بدوري پرواه موږ داسې ګوت چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا جالب بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چا وایي سپی درلودي ګر کړي کې بس نامدار وو هر سړی سپی ساتي هر سړی پښې ساتي هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخیر جالب ده چې د دې کلتور د هاسي کلتور دی یو بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکوشنانو باندې دی دا ډېر ښه کار دی کوشنانو لپاره ډېر مهمه مسایده ده کده لوب ده کده تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي یعنی د دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو نه پرېږدو هر څه چې موږ ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په تغییر ورته کوو خبرو کې نه پرېږدو په لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه خبره ده نو که چېرې موږ په وطن کښې دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرمر دي انقلابونه باران دی په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم ته یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نهشته چې د ګورم په شونډه به یې مسکا خبره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي غمجن دي هرې شېبې ته چې وایي که دا پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دي تازه اوس معاش اخیستی دي تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسېږي نو په دې له چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې دې انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا د وطن څه ووځي وطن چا ته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی دا به ته ځي او را ځي کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نه شې کولی نو دا به غوړه بل چې زه کالته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې د المانی نه سو زده کولای ځکه ما ټول کار دې سره سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولای نو دا به غوړه بل چې سره هر څلومړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باخته یم ځینه ادغه سره سره ځینې مواد سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ساسچونو لپاره یو څه یي او ساسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ